آزاده په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکم په دې خبرونه کې د افغان طالبانو او امریکا پر اړیکو بحث کو. په وروستیو کې څو پرمختګونه د دغو دوو جهتونو د نږدېوالي سبب شوي دي. کابل ته څه باندې دوې اونۍ مخکې د امریکایي پلاوي سفر، د سفر په ترڅ کې د امریکایي زندانی جورج ګیلزمن خوش کېدل، بیا د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سرونو د ټاکل شویو جایزو لري کېدل، او تازه د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې راپور چې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. د دغو تحولاتو په ترڅ کې په کابل کې واکمن طالبان ټینګار کوي چې په امریکا کې دي د دوی لپاره کنسولي خدمات پرانستل شي. دا غوښتنه او هغه تحولات په څه معنی؟ موضوع د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانکسي په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو له کارپو اجمل زرمتی سره چېړم. د میلمنو هرکلی کوم. استاد ستانکسي، که له سیاسي پلوه لومړی تاسو د وروستي پرمختګونه وسړي چې د کابل او د واشنگتن د اړیکو د نږدې کېدو په معنی دی؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او درنو قدربانو میلمنو ته مو او محترم اوریدونکو ته. اصولا په سیاست کې په یو اړخیز ډول تحول راتګ دوه معناوې لري. هغه دا ده چې یا تشویقي اړخ لري یا د راتلونکو نورو اقداماتو او نورو توافقاتو تمه کیږي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا اوسنی اړیکې چې رامنځته شوي د ټرمپ د ادارې سره سم رامنځته شوي، که تاسو توجه ولرئ د ټرمپ په ادارې کې د دوحې توافقنامه امضا شوه. په هغه زمان کې ټرمپ تلویحا وویلې چې ملا برادر به کمپ ډیوید ته میلمه کړي او ورسره وبه ګوري. معنا دا ده چې تر پندې شاته یا په بل عبارت ډېرې پټې اړیکې له د ټرمپ د ملګرو لخوا له طالبانو سره شتون درلودلی، چې دا د یو ځل بیا هماغه پټ روابط چې ښایي استخباراتي بڼه هم ولري یو ځل بیا رابرسېره کېږي.
استاد ستانک، تاسو ویل چې یو اړخیز روابط، یو ډول دوه اړخیزه نه دي؟ مثلا کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی او طالبانو هم ځینې نرمش شودله.
بس دا چې محور کابل ده، توجه لري چې لا تر اوسه پورې مخامخ په لوړه سطح دغه روابط وجود نه لري، یعنی هغه مساوي حالت چې وجود ولري نه. طبیعي ده چې په یو خوا نه موږ په حقوقو کې یوه اصطلاح لرو چې هغه ته وایو امید په حق ده یا امید به حق. هغه معنا دا ده چې دیو خوانه خو طبیعي ډول طالبان په دې تمه کې وو او دی چې نړیو سره کرار کرار لاړ شي تعامل ته، له یو جهت نه دا امید په حق ده. او له بلې خوانه امریکایان اقدام کوي او یو ډول دغه مات حالت درته غواړي چې بیرغوي. په دې اساس اصولا په پرنسپ کې بله یو اخیز.
بله، مننه سنځي صاحب. زرمتې صاحب، د نړیوالو اړیکو لمخې دا وروستي تحولات د واشنگتن او کابل ترمنځ تاسو ته څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدارز قدرمن استاد ته، استاد او بل میلمه ته، استاد او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دې هم تبدیل ما خولي ورس پیل کړی وي. ګوري که تاسو اجازه راکړئ، دغه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې بس لیکوت سره مولې غوړسته به راسمه دغه به د پرګماتیک ریالیزم له تھیوري څخه، یعنی له پلاو به دا تحلیل کوم. اول خدای دې چې دغه د امریکایانو او طالبانو اړیکې چې دي، دا ډېر پیچلې دي او جنجالي هم دي. یعنی په ځینو حالاتو کې نږدېوالو طرف ته هم تللي، بیا بېرته پیچلې شوي هم دي. نو درې اړخونه پکې څرخي. یو جګړه ده، تاسو پوهېږئ چې له 2001 کال تر 2013 کال پورې امریکایانو طالبانو خپل منځ کې شدیده جګړه وکړه او شدید جګړه روانه او بیلابیل ستراتیژي ګانې امریکانو وازمویلې په افغانستان کې او بیلابیل قمندانانو د جنگ د قابو کولو لپاره دی وګمارل. او امبیر او سره طالبانو شدید مقاومت هم وکړ، ورسره د تیر نظام حکم یا جمهوریت په اصطلاح دغه هم یعنی پراخ عملیات سره کړل ترڅو د جګړه قابوسی او طالبان وځپل سي. نو دغه له 2001 کال تر 2013 کال پورې دغه جګړه ایز ماموریت چې د امریکایانو او طالبانو په منځ کې دا تر سره کړل، لږ وروسته مذاکرات شروع کیږي. 2013 کال تر 2016 کال مذاکرات پیل کیږي سي. مخکې هم
زربتیسب د دې خطر چې وسنی حالت تر شوده خو هغه د تاریخ برخه ده. وسنی حالت کې تاسو سرنګش کړی
زر ازم یعنی دی هغه دا اوسنی علاتم د سیاسي فلسفي له خوا د تشکی کوم. نو 2013 کال تر 2016 کال ته دوه موافقتنامه امضا شو، له په لږ وروسته په ډیر ځل سره دا مسائل مطرح کوم. 2016 کال څخه وروسته تاسو کوی چې جو بایدن دا تسلیم ول چې ټول هغه کول د افغانستان څخه خلاصي، لږ وروسته چې دا کوم سوال چې تاسو کوی اوسنۍ وضعیت دی چې دغه غوړم چې له سیاسي فلسفي له نظر او خصوصا هغه پراګماتیک ریالیزم چې ډیر مهمه تیوري ده دغه د او دا تشریح کوم. تاسو ګورئ چې په موږ راځو په دې تھیوري کې ډیر مهم شی چې دی ملي ګټې دي، او دا ملي ګټې سې دي دغه مطلق هم نه دي. نو په دې معنی چې حکومتونه په ټوله کې یعنی پیاوړي دولتونه همیشه د منافع په لټه کې دي، دوی غواړي چې خپل منافع یعنی هغه ترلاسه کړي، او بیا دغه ارزشي مسایل چې دي دغه ثانوي یعنی هغه ثانوي برخه ترلاسه کوي، یعنی په دوهم او دریم درجه ته د ارزشي مسایل دي. نو په اوسنۍ شرایط کی هم چې دا کوم تعاملات چې دی د امریکایان طالبانو ته یعنی په یو نو باندې د القاعده شبکې په وړاندې د مبارزه او د داعش سره د مبارزه په وړاندې ضرورت ورتلري، او اسلامي امارات طالبان د اقتصادي تمویل لپاره د مرستو لپاره او همدارس د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو لپاره او همدارس هغه کندل شوی پیسې چې په امریکا کې دي او
په دغه مطلب باندې مننه سر مته بله مننه
ضرورت راځه باندې دا تعامل را باندې را منځ ته ساوي دا
بل
چې دا
مننه
شریر ضرورت نو ته ویل شه
ورک جان واسب له ډیپلوماټیکو اصول سره سم روسي تعاملات تاسو څنګه ښکاری؟ یعنی د واشنگتن او کابل روابط د نشته کېدو په حال کې دي؟
دا خو نو زه فکر کوم چې د سیم نه ده چې موږ نشو ویلی چې دا ډیپلوماتیک اړیکې نه دي، او نه چې دا یو ډول د دغه اړیکو دی له شکه. خو په افغانستان کې خو اوس یو د فاکتو حاکمیت شته، ولو چې زه ورسره موافق نه یم، او تعاملات اوس یو نوی ټرمن پیدا شو نو دغه اړیکو ته تعاملات وایي یا ورته کنټاکټونه وایي تماسونه وایي. خو ګورو چې په بطن کې خورا پراخې اړیکې دي د منطقې لوی وادو او د دین نور سازمانونو اړیکې مخکې د ملتونو د اسلامي کنفرانس د نور مرکزونه دا اوسنی حاکمیت سره خو اړیکې فعالې دي او ترتیب. البته په عین وخت کې نه غواړي چې هغه پوزیشن چې ګواکې دوی ته کوم رسمیت ورکوي، یعنې دوی سره د یو په ټوله معنا تمام عیارې بین حکومت یو څه وای، بین دولت یو څه وای، اړیکې ګواکې خالي ابي پر اساس دي.
بله،
تر اوسه پورې دا یو غلط دی په لشي ورشي نړیواله ټولنه په یو نو سرګرمي کې واقع ده. ما په نظر هغه دا چې افغانستان خو یو دولت دی، یو تاریخي دولت دی، او دا څو منطقي کولې نشي. افغانستان یو د ملګرو ملتونو د سازمان دی او بلڅګر څخه دی، او دا یو تاریخي واقعیت دی. خو په عین وخت کې مشروعیت نظام د سوال لاندې دی. موږ ګورو چې دننه په دغه اوسنی حاکمیت کې د طالبانو یا امارتیانو فرقه چې دي ځان پوزیشن یې دوی په منځ کې هم د دغه نظام په تړاو د څه د نظر یووالی نشته. نو هیوادونه خپلو ګټو ته په کتو، رقابتو ته په کتو، جیوپولیټیک ته په کتو په یو نو او بل نو
مننه جان باسب، مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړل چې د سیم رقابتونو ته هم په کتو په دې برخه کې به د استاد سانکسی نظر واخلم. سانکسی صاحب، ځینې په دې باور دي چې چین له طالبانو سره نږدې شوی دی، نو نور قوتونه هم غواړي چې په دې سیمه کې د چین د پرمختګ مخه ونیسي. آیا دا خبره سمه ده؟
نه،
دغه شک نشته چې د چین پرمختګ په خصوص د امریکای متحده ایالاتو په اوسنی وضعیت کې چین یې تر ټولو غښتلی رقیب شمیرل کېږي. امریکایانو ته زیات د منلو وړ نه ده یا د عقل دلچسپ نه ده، او امریکایان به هم حتما دا محاسبه کوي چې که چېرې دا خلاد دوی د نشتون په لوجه نه رامطرح سي، نو چین به لا هم له طالبانو سره خپل روابط ژور کړي او تجربې وښودله چې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې چینایانو معمولا برسېره پر دې چې له کابل سره اړیکې درلودې وې. طالبان سفیر رسمن په ډیپلوماتیک پروتوکول د چین جمهور رئیس وماله د دوی سفیر خپل اعتماد لیک په اصطلاح د طالبانو رئیس الوزرا تور وسپاره، بالفعل د دوی سفارت فعال ده، قراردادونه کېږي، حیاتونه تګ راتګ کوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې چین معمولا د امنیت شورا کې چې د امنیت شورا یو د دایمي غړو نه ده، د طالبانو په پلوي موضوع ګیري کوي. دا یقینا هغه خطرونه دي، هغه د خطر زنګونه دي چې طالبان ابوبکر امریکایان عملا هر ورځ ویني. رندا تشویش باید ورسره وي چې د دوی په نشتون کې یا د دوی په شتون په خلا کې چینایان او حتی روسان، ایرانیان او د دوی نور رقیب هیوادونه په سیمه کې او په نړیواله سطح کې له دې وضعیت نه استفاده کوي. طبیعي ده چې دا کېدای شي یوه انګیزه وي د واشنګټن دپاره چې د طالبانو سره خپلې اړیکې نږدې کړي.
مننه استاد صاحب.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو.
زرمته سب، تاسو څه فکر کوئ چې د چین ویره له امریکایانو سره شته چې دوی دلته ورنشتي شوي دي، لیکن کبل لورته وګورو دا سوال کپدې ډول وکم، هندیان هم له طالبانو سره نږدې شوي دي، نو بیا چینایان څنګه په طالبانو باندې باور وکي او یا امریکایان څنګه بیا اعتماد وکي؟
ګوره د چین درې اساسي هغه ګټې دي چې په افغانستان کې تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهیږئ چې یو دغه امنیتي هغه کوم تشویش چې د افغانستان په تړاو باندې لري، نو دوی غواړي چې دا خوندي وساتل شي، یعنې په دې معنی چې هغه امنیت په افغانستان
د زرمتی صاحب ټلیفون قطع شو. په دې برخه کې به جان باز صاحب له تاسو توضیح وغواړو، څرنګه څه فکر کوئ چې چینایان څرنګه په طالبانو اعتماد وکړي په داس صورت کې چې طالبان بیا له هم سره نشتې شي ودي، او امریکایان څنګه جرأت وکړي چې له طالبان سره نشتې شي؟
یعنی د څه د شیبر ته چې طالب خو یو شبه نظامی دی او تر هغه چې دا ماهیت تغییر ومومي دا به وخت واخلي، دا نو دوی طالبان نه کنه. په عین وخت کې یعنی انصافا که سره د دې چې یعنی سم تاسو معلومه ده ډېر منتقد دي تر طالبانو، یعنی دا هېوادونه خو هم سرخوړلې نه دي، دونه خو هلته خو هم ستراتیژستان ناستي، پالیسیمیکران ناستي، خپلې منافع په ډېر شدت او دقت پالي. یعنې د مسلکي نظره زه پوهېږم چې دا هېوادونه کومو څوکو ته ډېر متوجه دي، هماغه چې یو وخت موږ خپل دولت لپاره کوښښ کوو په هر ترتیب. یعنی طالبانو یو شی کړی دی چې ملموس تهدید دی چین ته مواجه کړی نه دی، منځنۍ آسیا ته مواجه کړی نه دی، ایران ته مواجه کړی نه دی. دا یو واقعیت، یعنی دا کېدای شي چې د ډېرو دا خبره خوښه نه شي، خو دا یو واقعیت دی چې دغه چې یو لاره یا تبلاره یې غوره کړې ده چې ځان نه مواجه کوي هغه ډلې ټپلې چې بې شکه دوی سره په دې جهاد چې دوی ورته جهاد ویلې په هر ترتیب دوی سره وي، هغو ډلو ټپلو یعنی ملموس مخصوص خطر خدا او هیوادو تر اوسه متوجه کړی نه دی. په هر ترتیب یعنی دا حالت چې دوی دغه سټاتس کوو ترتیب ساتلی ده، کېدای شي چې دا به یو څه ووایم یعنی یو ګام دی چې نور هیوادونه ورسره دغه نورو تعاملاتو ته هم آماده کېږي، سیاسي چلند هم ورسره کوي، هغه د اقتصادي اړیکې هم ورسره پالي، تر څو چې دننه د دوی په منځ کې تغییر راشي. ولې پر اسنیت نه پېژني؟ په دې دلیل نه پېژني چې اجماع نشته په دنیا کې، او هیڅ هیواد په یوازیتوب یا داسې مستقلانه حاضریږي نه چې دوی پرسته چې دیني او د ټول مسولیت د ټول بار د اخلاقي معنوي سیاسي اقتصادي د بار واخلي په یوازیتوب. کله چې وضعیت په همدې ترتیب روان شي او مخصوصا د بشر حقوقو ته طالبان زړه کوي په افغانستان کې قانون نندي رامنځته شي، دا به یو ډله د هېوادو احتمالا دې ته زړه کوي چې دوی هغه د رسمي پېژندنې تر بریده لاړ شي.
مننه جان باسه، مننه. همدغه موضوع مهمه ده چې دوی باید څوک، طالبان باید څوک او نړیوال باید څوک. خدا به وړاندې په خبرونه کې وڅېړو. د زرمتی صاحب ټلیفون بیرته رخ شو. زرمتی صاحب، بیرته مغه پښتنې تکراشم، په طالبانو د سیمه هیوادونه او غرب څنګه اعتماد کولی شي په داسې حال کې چې دوی هر خوا ته لاس غځولی؟
خان تر اوسه پورې خو موږ دا ولیدل چې یعنی تقریبا دا څلور کاله کېږي چې دوی هغه بهرنۍ تګلاره چې ده په ټولو کې په ډېر ټینګار په دغه د ریالیزم او اډپټیشن چې ورته وایي، هم د ریالیزم د ملي ګټو پر اساس باندې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي، او تر څنګ یې نه غواړي چې له نړیوال قدرتونو سره او لوی لوی قدرتونو سره په ټکر باندې یعنی هم واوړي، ځکه دوی له تیر دورې څخه دغه یعنی هغه تجربه ترلاسه کړې هم ده. تاسو ګوري مثلا چین او روسیې سره ډېر ښه اړیکې لري، پیاوړي اړیکې لري، او چین سره ډېر تاکید په اقتصادي پانګونه باندې کوي، سړی امنیتی ګواښونه هم غواړي چې باید په افغانستان کې نوي. او بل د چینایانو له خبره چې موږ راځو، د چینایانو هغه دکتورین بهرنی تګلار کې ګورو، د چین له خبره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې څوک حاکم دي، د چین له خبره دا مهمه ده چې د دې څنګه ګټې په افغانستان کې مطرح کیږي. او بل دا ده چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې هند هم غواړي چې په افغانستان کې خپل ونډا ولوبي، البته دا محدود ده. تر اوسه پورې موږ چې ګورو د هند هغه رول په افغانستان کې ډېر محدود ده، یعنی عمره چې چین دومره غواړي هم په اقتصادي ډګر کې هم سیاسي ډګر کې خپل رول ولوبي، او د هند یعنی تر اوسه پورې ګامونه اخیستل شوي دي، نو وخت ډیر اړتیا لري. نو او بل د بهرنۍ تګلاره چې یو متوازن سیاست تر اوسه پورې یعنی ډېر ټینګار په همدې باندې دی چې افغانستان باید د تقابل مرکز نه ګرځي، بلکې په تعامل باندې مرکز باندې
مانند
ډېر تګلاره ده چې اسلامي امارات تر اوسه پورې باندې
مانند. آزادۍ په څپو کې پروګرام د آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د افغان طالبان او امریکا روابط دي. په بحث کې د نصر الله سنګزی، غوث جان باس او اجمل زرمتی را سره دي. استاد سنګزی، د غبل اړخ ته کراشو، کچرته امریکایان غواړي چې له طالبان سره روابط بهتره کړي، او لکه څنګه چې وایي هم د سي نرم دریزه په یو ډول غوړه کړی دی، طالبان باید څوک دغه سوال ډیر مهم دی چې طالبان باید څوک چې لنریوال سره روابط شي،
لنریوال سره کوم شخص له امریکایان سره،
له اول له امریکایانو سره بیا له ټولې نړۍ سره.
ګورم د امریکایانو سره، د امریکایانو او طالبانو روابط ز فکر کوم چې په مطلق ډول له ورځې چې طالبانو په 2001 کې له امریکایانو سره په دوه کې تګ را تک شروع کړو، لیدلې یو بل سره، له هغه ورځې د قرار قرار شکل نیولی ده. او د ما په عقیده دا روابط سره له دې چې ظاهرا د بایدن په ادارې کې هم د طالبانو لخوا او هم د امریکایانو لخوا یو ډول کړکیچن خودل کېدل، په ډیپلوماټیک لحاظ ممکن، اما زبر د ما عقیده دا ده چې دا روابط شتون درلودلې د په یو شکل د اشکالو، اما اوس راوتلې صحنې ته او دا لکه علي دي سوي ده. بلان دا روابط د ما په عقیده امریکایان د خپلو ګټو په سګرزي او طالبان هم هڅه کوي چې یو ډول دا مسله تمثيل کړي. یو مسله چې هغه د ارزښتونو مسله ده، مثلا امریکایان د بشر د حقوقو مسایل په مجموع کې د لیبرالیزم د فلسفه یا آزادیګان چې امریکای په خپل اساسي قانون کې لري، غربي نړۍ په خپل قوانینو کې لري، او د پیروان دي. که تاسو متوجه اوسئ د ترامپ اداره څه په خپل اول دوره کې او څه هم اوس دغه مسلې ته اولویت نه ورکوي، سره له دې چې پرنسپ کې دا د امریکا په پالیسۍ کې شامل یو مسله ده. زه فکر کوم دوی خپل ګټه ګوري. امریکایان دې ته توجه کوي چې کدا حلال کچ مخکې ما ارزو دا 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 وضعیت دوام کی دا موږ په ګټه نه ده د موږ رقیبان منتقدی رقیبان او نړیوال رقیبان افغانستان تر نووزی او په وروسته به موږ ته ډیره ګرانه ویل بل خو نه طالبان هم په دې باندې پوهیږي چې دوی د نه پر اسنت پیژندلو هغه ستره معنی د امریکای متحده ایالات دي چې دوی سره په ټکر کې واقع ده او په شکل د اشکالو مختلفو هیوادونو باندې نفوذ خپروي او د دې معنی ګرځي. بنان طالبان زمان دا دلچسپ وی چې حتی د ځینې امتیازات په ورکولو سره دې ته آماده سي چې له امریکایانو سره خپل روابط لا هم نږدې کړي.
ستنګزی صاحب، ستاسو په دې خبرو کې دې ته مو اشاره وکړه چې یو ډول دغه روابط په خفا کې هم وو په پټه باندې د امریکایانو طالبانو کچیرته دا امداسي وو تهران څنګه په طالبانو اعتماد کړي؟
ورې د تهران په څو جهاتو کې د ما په عقیده له طالبانو سره ځان نږدې کوي. اول مسله دا ده چې طالبان او ایرانیان معمولا په افغانستان کې د کابل کې د تقریبا له ټولو کسانو سره چې په قدرت کې تاریخ خودل د په شکل د اشکال باندې خپل روابط ساتلي. مثلا کله چې داوود خان په 1952 کال کې کودتا کوي تر ټولو ورختا دولت او واکمنی د ایران پخوانی حکومت د هغه زمان حکومت ده، اما له کابل سره په اجبار سره روابط نزدیک کوي او اړیکې ټینګوي. بیا وروسته هم تاسو ګورئ چې حتی د ډاکټر مجید سره پروتو نږدې روابط د تهران وجود لري له مجاهدینو سره. فقط په اوله دوره طالبانو کې چې هغه هم طالبان په هیڅ وجه نه حاضرېدل چې ایران سره ځان نږدې کړي، او ایرانیان هم یو غلطه محاسبه کړې وه چې شمالي ټلواله کولی شي چې طالبان په مقابل کې ودرېږي. اما وروسته د هغه د جمهوریت په وخت سره د امریکایانو ستراتیژیک حضور، ناتو ستراتیژیک حضور درلوده، خو ایرانیانو له کابل سره اړیکې درلودې. دا یو مسله. بل مسله دا ده لکه چې ویل کېږي د القاعده شبکې د اوس شو تعداد رهبری په ایران کې بالفعل وجود لري، شتون لري. دا یو بل مسله ده. بل هغه شدید تحریمات او اقتصادي ستونزې چې ایران لري، مارکیټ ته ضرورت لري. بل مسله دا ده چې په دې دوستۍ باندې ایرانیان حد اقل غواړي چې د طالبانو له تهدید نه خصوصا د بلوچستان او سیستان په ایالت کې ځان مسؤول کړي. دغه ټول ته پام کې درلودلو سره حتی که امریکایان یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت پرانیزي او له طالبان سره ډېر نږدې شي، زما عقیده ده چې ایران به خپل روابط له کابل سره وساتي. اما یو شی اضافه کوم چې لکه چې تاریخ او تجربه ثابته کړې ده، ایرانیان هیڅ وخت خپل روابطو کې له کابل سره صادق نه وو او دا اوس هم زه فکر کوم چې صادق نه دي. د مثال په توګه دم دا اوس د طالبانو د حکومت سلګونو زبده مخالفین مراکز لري په ایران کې، او د ایران دولت د هغوی ویزې تمدیدوي، نور مهاجر اخراجوي، اما هغه مخالفین د طالبانو سره اصلا هیڅ تماس نه نیسي له دې بحث سره. دا په دې معنا ده چې ایران خپل ګټه په دې یو حالت کې ویني چې ظاهرا له کابل سره له مجبورتو له مخې چې لري خپل روابط ساتي، اما په اصل کې په هیڅ وجه ایرانیان خوشحاله نه دي. دوی په څنګ کې پرته د طالبان له مسلې نه یو افراطي سونی ګروپ په حاکمیت کې وي چې دوی ګټه تهدید کړي.
مننه سنګ صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د القاعده مشران په ایران کې ډیر دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو، په یغې کې هم دا ادعا شوې ده او دا خبره شوې ده چې د القاعده مشران په ایران کې دي، او دغه راپور وایي چې ایران دغه کسان هڅوي چې د امریکا په ګټو او د دوی په وینا د اسرائیل په ګټو په ضد باندې منسجم او منظم شي او هلته عملیات وکړي او د یغې په ضد باندې لاس پکار شي.
آزادی پڅپو کې پروگرام تاودې بحثونه هر پنځشنبه له آزادی رادیو.
کبیر ته دی هغه مسلې تراشو د افغانستان او د حاکم طالبان او د امریکا تر روابط پوری. جان باسه، دغه روابط په ارتباط طالبان باید څوک مخکې استاد سنګزی ته اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان په دې پوهیږي کچرته امریکا له دوی سره روابط بهتره کړي او حتی دوی که رسمیت وپیژنې نو نورو ډیرو هیوادونو ته بلاره پرانستل شي، لیکن طالبان باید څوک له دې موقع څخه استفاده کولی شي؟
اخه که طالبان اوچار اوسیږي خو دا یو چانس دی دی دننه په کور کې هغه چې ښایي چې تغییر راولي په قوانینو کې په چلند کې په خپلو پالیسیګانو کې اما لکه چې مخکې استاد هم اشاره وکړه اوس تقریبا ټولو هیوادو ته اوس هغه پخوانی چلند چې یا به ایدیولوژیک وو یا به د کومو دغه لویو هوستنیاتو تر بریده به در روابط نورو هیوادو سره ټینګېدل اوس هغه دوره بالکل ختمه اوس نه ایدیولوژیسته نه کوم خاص هوستنیات څه ده په ملي اړیکو کې اوس فقط او فقط هغه وچې لکه منافع ټول هر هیواد پالي مخصوصا خو متحده ایالات خو بیرته دیخي لاړه تقریبا دوه قرنو شاته هغه چې ټیک کپیټالیستي بورژوازي منافع خپل پالي او هغه به بوري اوس چې د طالبانو نه کومه ګټه پورته کیږي او تر کومه بریده طالب آماده دی دی ته چې انعطاف پذیری وکړي هغه چې دوی د دوه پروسه کې دوی سره وعده کړې وه امریکایانو سره هغه چې امریکایانو دوی ته واک وسپاره عملا ټوله زمینه دی ته برابر کړل شي طالب د حکومت کې راشي دا کوم څلور کال صفه په ټول معنا تنظیم کړ یعنی چې مالی قدرت لري طالبان دا هغه هر اونۍ چې پیسې دې چې دا خو هغه درته څه دې خو چا په پټه ده درست نو به ترتیب او طالبان سره لري دا دوی خو په منطقه کې وسو به تعامل ته چیرې دوی دا اوسني تعاملاتو تر نشي سره چین سره ایران سره منځنۍ آسیا سره ادامه ورکړي او دا د دوی چلند او تعاملات یا معادلات تکر کې شي د امریکا منافع سره مخصوصا د چین او ایران د مخنیوي په تړاو خامخا چې امریکایان به بل چلند راغواړي او دلته کېدای شي چې استقاقونه په شکل د اشکالو رامنځته کړي اما که چیرې طالبان داسې یو چلند غواړي چې په د هغې په ترڅ کې د امریکا یو واخنه برخه د منافعو په نظر کې ونیول شي نو خامخا به بل حالت راي شي خو دلته بل تضاد هم موجودي دی که چیرې طالبان ډېر نږدې کېږي امریکایانو سره خو بیا منطقه هغه د جمهوریت په سره شروع کېږي بیا هم دلته نور استقاقونه رامنځته کېږي متاسفانه چې یعنې چیرې خبره د تقابل اوسېږي د منطقې او د فرا منطقې د منافعو په ثبات او په اړوند متاسفانه چې موږ ښه وضعیت کې ناست وو ولو که اوس مثلا طالب نه اوسېږي دا موږ او تاسو اوسي یعنې موږ او تاسو به څه رقم پالیسي غوره کړو زما نظر دا دی چې موږ لاړ شو زه پوهېږم چې زه په اقلیت کې یم چې موږ لاړ شو مطلقې ناپیلتوب هماغه د اعلیحضرت د دورې پالیسي راغوره کړو بله لاره نه لرم زما په نظر بله لاره البته چې د تغییراتو د بدلونو سره سره چې اوس خو هغه د اعلیحضرت وخت نه دی خو غیر د دې چې موږ ناپیلې سیاست غوره کړو هماغه تعقیب کړو او دغه خپل موقف په ملګرو ملتونو کې د شورای امنیت کې تضمین او ګارانتي کړو لکه چې ترکمنستان کې بله لاره زه نه وینم بله لاره ټوله د تقابلاتو ده امریکا د طالب نه خپله اجنډا غواړي دا پټه نه ده هغه داسې غواړي چې پیسې مې درکړي قدرت مې رسولی ایران سره به داسې کوي چین سره به داسې کوي دغه لاره به ځي متاسفانه وګورئ یو هیواد چې په بل هیواد کې پانګونه ونه لري ښاغلی شبر پیسې خپلې بندې نه کړي په اقتصاد په انفراسټرکچر د هغې ټول چلند یا استخباراتي دی یا امنیتي نظام دی د متحده ایالاتو ټول لیدلوری افغانستان خواته استخباراتي امنیتي نظامي
البته هغه او بخشه جان باسب امریکا صفتا مخکې د ولسمشر ترامپ تر راتګ مخکې چې د یو اس ایډ لاري چې کومې مرستې کولې یا نورې بشري مرستې کولې له هیڅ بل هیواد سره د پرتلې وړ نه دي د امریکا کومکونه ډیر زیات
منم خو نشته نن خو بل دښمن یو د کوستېتي هغه کوم پروژه چې پال شو وا هغه کو تندل تاسو کې تقریبا 100
ملي البته بشری مرسي بشری مرسي سیګار د سیګار مشر جان سوپ کو تقریبا میاشت مخکي په اسپانیا کې په یو غونډه کې ویل چې دا پیسې نه دي باندې شوی
خو ورې زه خو د بشری پیسو په حق خګېږه ما سم بشری پیسې کومکونه ورکول یعنی هي ته به یو څه خېټه مړکه اما څه دا ورته نه کوي چې کومه کار پیدا کولای شي
خیر اخو بل باس مننه جان باسه
دا ډیر مهم باس د دم کینګار کوم په غوښه چې کچېره په بین ملي اړیکو په بین حکومتي اړیکو کې د اقتصاد موضوع تر هنوز دي بل هیواد تا پا هیواد که پانگوان اونه که تا پا دون زرکت پیدا نکل آرمت تیوری ده چه ببل هیواد که پانگوان اونه که ده روابط مانا نلید
ستاس خبر دقیقه ده یعنی ستاس خبر دقیقه ده واقعا چه که چرته یو هیواد پا بل هیواد که پانگوان اونه که بیاد خپل پانگی لخاطر هم لاخه هیواد سره بهتر روابط ساتی مننه جان باسب
آزادی پڅپوکي پروگرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه ل آزادی رادیو
یو څو ورځونکو انتظار پاتې دي د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ آزادی پڅپوکي پروگرام
محترم احمد شبر صاحب سلامونه تاسو د آزادی رادیو ټول کډر من اوردون کوي مخدا پاتې د شروع جوړ بس
سلامات خیر یو سه مهرباني
الله د خوشاله که تاسو مې شنه اوردونکو د محدا تعلیم د هلمن ولایت څخه یو ځانګړي سلام تاسو مې منو ته وامه شبر صاحب محترم احمد المنو څخه په اخیری کې وا پښتنم لرمه زما په ټکر نظر باید امریکایان د افغانستان د حکومت سره ورجنه تعامل وکړي د کډل ته په افغانستان کې لوړ ده پاکر دي غربت دي مسکنات دي نو دی باید د مور میره چلن محترم شبر صاحب د افغانستان د خلکو سره ونه کې کډ حکومت سره کوم مشکل لري باید هغه بشری مرستې بنه کې او بل دغه د ملګرو ملتو چوکي چې د محترم شبر صاحب باید موږ حکومت لور کې دا حکومت د ملمنو سره محترم شبر صاحب زما دغه پښتنه ده د جواب کې زما په ټکو نظر محترم شبر صاحب موږ حکومت چي د افغانستان دا اوس پر رسمیت پیژندل شوی دی په دې پر رسمیت پیژندل زما په تام په ټکر سره غوري په دوحه کې چې خبرې سره کول محترم شبر صاحب امریکای خپل تماته وخړل نو دا چې په دغه سره مثال د خبرې دی نو چې کولای چې پر رسمیت یو په دې چې ټول ملکونه مثال د خبرې دا واوري په پټه پر رسمیت پیژندل دي چې موږ حکومت ویل دي چې مثال یو کال به تاسو پر رسمیت پیژنم موږ خپل د ملکو تام په ټکر ما د خبرې زما په کرو په نظر باندې چې حکومت پر رسمیت پیژندل شوی دی مالې ملمنو سم دا پښتنه چې دا سبې کبني شبر ته محترم
مننه مننه بل اوریدون کته مخه کو آزادی پڅپوک پروګرام دی تاسو سره سره است
السلام علیکم شبر سپتا استاد ملمنو او ټول اوریدون کته
وعلیکم السلام
او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
استاد دایمي اوریدون کای اج تو خیم د بل ولایت شاجول ول فادي
شرحلی
خوشاله سم شبر سپتا له خسر زمينه لرم له وخت نظر ورکو او یو نو ودې پښتنې له ملمنو زخلرو موږ د دې خاورې اوسیدونکو دلته لوي سوي موږ هڅه په سترګو هم وینو او هم له دې دي په خو حالات یو ډول وو وس بل ډول دي البته په افغانستان کې اوس ستري له سره ورنسته اول امنیت ولو که مخالفین وايي و امنیت طالبان خراب کړی وو سه دي حکومت ونیوی امنیت کراسی طالبانو ولی امنیت خراب کاری و خپدی خراب کاری و دا دی پا وینا سی افغانستان تا خارجی قواوی اشغالگر قواوی مفکور تر اغلی وی یو چا کور تا سی سو کور سی هغا مجبور دا سی لاسپا پا یو اقدام پوری قیی یو اقدام بقیی نو هغا و سی هغا و لارو ماتی وخور نو خود به خود راغی مخالفین هم و سر و لارو نو دا امنیت دا از مرد فاردی لوی غنیمت دا په خو به خلکو ویل ول کښ کې یو ورځ ام اوربند وسی امنیت راسي نو ډیر مړي به نکیږي او د ډیرو خلکو سر به بچي اوس الحمدلله څلور کال کې سی اوس مرګ جوړ لنسته کوي هم هغه به کې رقم وي او بل دلته ډیر ستري آبادی کې د کوستی په کانال د زمور کابل کندار لوی لار د پروژې دي دا ټول خلک په کار هم به خوښ دي او دلته پرمختیایي کارونه هم کیږي او مواد مخدر د امریکا او د ټول نړیوالي ستر غفتنه و دا په کلي توګه نشته نه بودي او د خصو په باره کې واځي د تعلیم په باره کې یو څنګه ګټه ده سید او طالبان ان شاء الله په بین الملی سطح په سیاست سطح ولو که مخالفین وای وي طالبان په سیاست نه پیږي بالکل پیږي ور له ټول نړۍ سره روابط ساتلې دي ولو که په رسمیت نه دي پیژندل شوی نو هغه په مخ کې امریکا دا هغه شرمیږي او چې په رسمیت نه شي پیژندای دا تعامل د رسمیت بڼه لري لکه څنګه ساتل سر مهرباني وکول ټول اعلامي او بیلګې د دې د سلکه په رسمیت کې پیژندل شوی په دې کې خبره نشته نو دا امریکا او لچین د سترو قدرتو سره شر روابط لري ګوره دا هیئت راغلی او په دې کې به ډېرې خبرې مزما له محترم سانګزی صاحب له استاد څخه د پښتنه ده سی آیا په ټول وطن کې به څوک ورله واره طالبان په رسمیت وپیژني او بل چې دا ټرمپ وایي وایزه خپل سلاوی درته غواړم. آیا دا په اخلاقي لحاظ، په یو سیاسي لحاظ، په یو قانوني لحاظ باندې د دې د دې حق لري کې نه لري، او دې بل زور څخه کار واخی، او قبل خبرو له ډیپلوماسي څخه کار واخی؟
مانه حاجی صاحب، یو بل اوریدون کیمرا سره دی، د دوی نظر او پښتنه باندې راوخل مهرباني وکړئ. ازری سپوت پروګرام دی.
بلیا، السلام علیکم محترم ورسنګه، جوړه په خیر.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. زما احمد اشرف حق دوز د کندهار ولایت دروندا ولسوالۍ ته ټلیفون وکړشه.
بس شو راغلی، مهرباني.
مننه چې راځم نظر ته. محترم شیبر صاحب، د ورځې د اساس خبرونې نشرات څنګه څنګه کچې راځمړ د اوریدونکو د پاره برابر شي، نو دا بجیر یو خوشحالي زمړ د پاره.
مننه. د دې غم به وخړل.
مننه. او ټول اوریدونکو ته سلام. شمس الله و علی احمد و غولی ته ډیر سلامونه وایم. را به سم نظر ته اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه خبري وکړلې. موضوع د افغانستان، یعنی څنګه ما رادیو تعقیب کړل شي، یعنی د امریکای ولسمشر وایي چپا.
بله. هو موضوع صرف ما وغوښتل سو واځي کم درته د امریکا او د طالبانو روابط په سرنګس.
بالکل. زه چې ګوره دغه اجي توخي صاحب محترم ډیر ښه ټوکته اشاره وکړل، دا خو نو زموږ نظرونه دي. زه خپل په شخصي نظر سره دا اصل فصل کې ان شاء الله خدای ته امید لرم چې دا ار دولت چې وی یوازې نه امریکا، نور دولتونه الحمدلله زموږ د افغانستان اسلامي امارات او سوراز تربلې مخ پر تک باندې روان دي. یعنی کله اقتصاد پر وان وی، کله امنیت وی، کله نور دغه سی پروژې او داسې کاروته ادي وس دي توجه کوي. نو ډیر دولتونه به ان شاء الله پر اسمت وپی یو څنیم ګرچایو به وي سناسه. اوس ګوره خارجان مشتوای شي دا شود حقوق، یعنی د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه لري. هغه تر اوسه پښتنه وک په کابل کې د ازمش په کندهار کې وسم دا خوند کوي زه مکتب وته پکات یو رسمي مکتب نه دی لا چې رسمن نړیوال تم دا توجه
خدغه مهمه ده. واق دوست دغه ډیره مهمه ده، د وطن په همدغه باندې ولاړ وي راتلونکو کلونو کې به څه کو. یعنی دغه خبره په هیڅ ډول دی منلو نه ده. مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره واخسته. کور ودان بس میلمنو ته ورشم. استاد سنگزی او نور میلمنو بخښل چې څه انتظار هم شوی. سنگزی صاحب، د حاجی صاحب توخي پښتنه تاسو ته راځه.
او ما وبرده ما ول توخي شپ توخي ته نور درو اوریدل کوته چې وایي دل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. جناب حاجی صاحب، زبتا سره نوې خبر شریک کړم چې شیبر صاحب هم او نور محترم دوستان به هم خبر وي چې پرون شپه ترامپ یو مجلس کې چې د خزو مجلس او د وسلو په ارتباط بیا څرګندونه کړي، هغه په متفاوت ډول په مخکنی بحث کې دا ویل چې موږ خپل وسلې له افغانستان نه واخلو، یا به د وسلو په مقابل کې د بګرام کې موږ اړه واخلو. پرون شپه نوې خبردار چې ترامپ خپل اظهارات کې وایي چې خای ممکن موږ دا وسلې واخلو سره له دې چې دا وسلې زړې شوې دي، خو موږ به خپل اردو او پوځ ته نوې او مدرنې وسلې جوړې کړو. دا معنا لري چې ترامپ له خپل پرونی موضع نه راوتلی دی. یو دوم، د ترامپ دا خبره ډېره عملي نه ده چې دا په دې وتوانېږي چې هغه وسلې بیا بېرته راټولې شي، بیا دا وسلې طالبان هغوی ته ورکړي، بیا د دې قیمت بېرته د انتقال مسله څومره ډېره درنه تمامېږي. لکه چې په وخت کې چې امریکایان وتل او موږ په افغانستان کې وو، موږ د دې شاهدان چې امریکایانو ځینې خپلې وسلې چې په همدغه شکل چې اوس طالبانو سره شته، چې اکثرا د افغانستان د اتخوانی ملي اردو وسلې د طالبانو لاسته ورغلي، امریکایانو په بګرام کې، په کندهار کې، په هلمند کې، په دې ډېرو خپلو بیسو کې خپلې وسلې تخریب کړې، یعنی انتقال ورته قیمت تمامې ده. زه فکر کوم دا یو ډول سیاسي فشار ده. د رسم پېژندلو په ارتباط باید ارزو کړم، دا به ډېره مشکلې زه وایم چې کوم هېواد به یې اول په رسمیت وپېژني. خو ما مخکې ارزو کړ چې د پېژندنې د رسمیت پېژندلو په مسله باندې امریکا د طالبانو د رسمیت پېژندلو تر ټولو لوی خنډ ګڼل کېږي تر اوسه پورې. نو اصلا ځینې اصطلاحات لکه جنباز چې ورته اشاره درلوده په بېخي نوي دي، نوي اصطلاحات دي. فرضاً تعامل یعنی تعامل په ډیپلوماسي کې څه معنی تعامل ګویا اړیکې ډیپلوماتیک وجود لري شتون لري یا شتون نه لري یا دیفکتو دی یا مثلا دایمي دی یا غیر دایمي دی یا تنها یو حکومت پیژني یا مشخص ویل کیږي د فلاني هیواد عضویت یا غړیتوب فلان نړیوال سازمان کې تعلیق راغی یا عضویت دایمي کیږي یا عضویت راخیستل کیږي دغه حالت روسه طالبان را څنګه د اصطلاح ډیره کته پورته کیږي د مال نظر دغه روابط په خصوص د هیوادو سره د سفارتونو په سطحه روابط وجود لري د مال کې دا چې دا درسته ده چې ناقصه ده دا درسته ده چې نامکمل روابط دي امر روابط دي
بله مننه استاد څنګه زه زرمته صاحب د دې له خاطر چې دا بحث بیرته راغون کو څه فکر کوي د دې خاطر چې په کابل کې د سیاسي نظام حاکم وي چې هغه نړیوال پر رسمیت پیژني د هغه خاطر به اوسنی چارواکي باید کوم ګامونه واخلي
فکر یې اول خدام زغوالم دا مسله لګون دی واځي کوم اول دلته دا چې ګوري دا یو ډیر عظیم فرصت دی چې اسلامي امارات ته پلاس ورغلی دی په ټول افغانستان کې لکه مخکې ملمنو هم ورته اشاره درلود او زینو کسانو غوونه هم فری کیو فزیکی امنیت تامین دی کوم هغه مخکې چې مثلا افغانستان د تجزیل او غوښ سره مخامخ وو د فساد سره مخامخ وو دا شاین ټول ختم شوی دی وس یو ځنې څو شاین دي چې دا ولس غواړي کچیر کوم موږ دی ولس خوختنی په پام کې ونیسو نو زه مطمئنه يم چې نه ترامپ کولای شي او نه نور هغه مطرح سیاستوال کولای شي چې د افغانستان بیا لکړکی سره مخامخ کی او نه زموږ هم سایه هیوادونه هم کولای شي ځکه دی ولس هغه ملاتړ ډیر مهم او اړین دی چې دی ولس ملاتړ د سره نو بیا هیڅ هیواد نه خواريږي هغه کومي غوښتنې دي هغه داسې غوښتنې هم نه دي چې فرا قانوني غوښتنې دي اول غوښتنه هم د ځکلو مسله ده چې دا تقریبا 3 کال اوسو حتی علما کرام په دې باندې ډېر ټینګار کوي ځوانان په دې باندې ډېر ټینګار کوي خپل افغانان اکثریت افغانان په دې باندې ټینګار کوي چې د ځکلو مسله باید یو طرفه شي باید ورته یو میکانیزم جوړ شي اوس هم نه کاغله اوس هغه مشکل نشته دي چې باید په کوم لباس کې باید ولاړ شي یا کوم مخکې کوم زینو حالات کې شاید به خندونه به هم وچی کې دایسي سمفونه به باید وښل شي سمفونه وښي ترانسپورټ کوار کوي یونیفورم یا کالی چې دی هغه ورته ور کوي په خواندي چاپیریال کې دی پری دی چې خپل اوس دکړه تر ډاکټرا تر کچې پوری باید ورسیږي ځکه چې یو هیواد پرمختګ کوي وزنی علت همدغه تحصیل د دکړې دي چې دغه کوي چې موږ له سیالان سره سیال کوي دغه یو مسله دوه مسله چې زغوالم ته اشاره وکم هغه د ځوانانو د ځوانانو د کارمندانی مسله ده چې په دغه باندې زغوالم ټینګارو ټول هغه ور ځوانان کډری ځوانان چې په داخل دی هیواد کې دی یا له هیواد بهر دی پرته لدی چې دا په کوم حزب او تنظیم پورې تړاو ولري بیکګراوند یې باید چې سی چې د افغانستان په تباہی کې د افغانستان په ورانولو کې د لاس ونه لري هغه ته باید سیاسي موقفونه کې باید ځای ورکړل شي مهم سی یو ځوان باید وزیر سی یو ځوان باید رئیس سی دغه مسلک سره سم تاسو وګورئ په نورو پرمختللو هیوادونو کې د روبات څخه کار اخستل کیږي یعنی یو روبات څخه کار اخستل کیږي موږ نشو کولای چې خپل کډریز وخت په داخلي نظام کې د نظام د ثبات لپاره د نظام د پیاوړتیا لپاره دغه څخه کار واخلو درېم مسله چې زغوالم اشاره وکړم چې دا ټول کورنی مسایل دي هغه د تقاعد مسله ده چې ډېرې هغه یعنی د افغانستان کې هغه کوم کسانو چې په تیر دولت کې یعنی مخکې تقاعد اخستل وس تقاعد نو ورکول کیږي نو لاس راو سالي مشکلات سره مخامخ دي دغه توجه اوسی نو هم باید د ځکلو مسله په ځوانانو باندې راتیرول او دغه تفاوض مسله که حل سی یعنی کورنۍ پالیسی باندې موږ غختلی سی پیاوړی سی نو زه مطمئنه یم چې موږ به بهرنۍ تګلار هم داسې غختلی او پیاوړی وي ځکه تر څو چې موږ کورنۍ پالیسی اسلام نسی موږ بهرنۍ تګلار ته موږ نشو تللی دا اوس خدای چې درې کاله وشو چې تر اوسه په افغانستان څخه هیڅ یو غوښ نه دی متوجه او تاکید هم د اسلامي امارات هم دی چې موږ وایو چې به طرفه سیاست هغه سیاست چې انډونیزیا پل کړی هغه سیاست چې هندستان خپل کړی دی موږ داسې سیاست موږ بل نړیوال سره هم ولوبو نو هغه ته کې داسې چې بیا هم تاکید کوم چې اول موږ توجه کورنۍ سیاست ته وکړو په کورنۍ پالیسی باندې کار وکړو او یو داسې
پرمختګ چې
نن او د راتلونکو لخبار داس کړو راتلونکو لخبار موږ باید یو داسې یو حکومت یو موډل د راتلونکو نسلونو لخبار ولر
مننه جان باسب ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې په کابل کې یو واکمن حکومت لنډیوالو سره اجي او منظم روابط ولري که څامخ کې تاسو هغه ناپیل توپ ته اشاره وکړه لیکن ځنې ګامونه چې ترغه وخت پورې خپل کې شي باید څو خپل شي
تاسو به هغه شپه چې کاش کې دا وړاندې چې کوي کاش کې څوک واوري کنه اوس خبردار چې مونږ څوک نه اوري متاسفانه دا طالبانی یا اماراتی چارواکی دسی په دې د تکبر په یو اس سپارل چې غیر د ځان او غیر د خپل او انډیوالانو د بل چا ناوري. خو ما په فکر حواله شبر یعنی دا خلک دې لیک په هوش راشي د افغانستان دی وپیژني یوازې د طریقتي طالبانی دغه څه چې دوی په مدرسو کې زده کړي لږ زره دي د خپل فکر فراخ کې لږ زره نور مشاورین دي ځان ته استخدام کړي او د دنیا او افغانستان ته لږ زره په پراخه نظر وګوري د تصویر دي د انزور دي لوی کی او د افغانستان د کډرونو استفاده وکړي. هیڅ دنیا به د خپل کډرونو نه نشي پرمختګ کولای بیر د خپل خلکو نه پرمختګ نه لیدل کیږي. د سې نه کیږي چې ته په مدرسې تفکر راشي خدمات را کې نه کیږي امکان نه لري د دې سابقه نشته. حتی په مغصد اسلام کې د دې دغه کار چې دوی کوي او دغه چلن چې دوی روان کړی دی دا نتیجه نه ورکوي. نو دې کار دې وکړي هغه څه چې ته وویل شول بطرف افغانان لیکن مسلکی بازار سطح تکنیکی افغانان دی را استخدام کی او پا ده حقیب نتیجه که دی افغانستان که یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت را بسته کی که چیر دغه دری کاری خانگیگانی دوی و که خواهل شبر نور تموک دنیا پر رسنیت و پیجنی که و نپیجنی یعنی دلتا استاد تشریف لری یعنی زدت استوائلشم چه پا بین ملی اریکو که دغه سکم انسیتوشن لکه در رسنیت پیجندنی نشتا. خو یو ارز رامنسته شویده مگر که ته چیر دنن پا کور که تین حاکمیت ده قانون پر مبنا د ازادي د انساني ابتدایي بشر د بشر د ابتدایي حقوق او ازادګانو پر مبنا را ایجاد کې او دغه یو دندګي توپ دغه بیهوشي دغه اقرات هرڅه کې نو دنیا د څه خپل راځي. دنیا دلته مشروع منافع لري مونږ په دنیا کې مشروع منافع لرو. افغانستان به د دنیا ژوند نشي کولای او دنیا هم تر ډیره بریده زنام چې بیل مونږ به ونشو کړای. خو د څه مسایل دي چې به د افغانستان نه حلیږي؟ هغه تجارتي مسایل دي، هغه اقتصادي مسایل دي، هغه جیوپولیتیکي مسایل دي، هغه مواصلات دي، هغه ترانسپورت دي چې د ډیرو هیوادو مونږ سره تړلي دي، مونږ هغو سره تړلي یاسین. دا معاملاتو، دا تعاملاتو، دا اړیکې به خامخا کیږي. خو که چیرې دغه درې کار دوی وکړي چې قانونمندي رامنځته کړي، مشروعیت رامنځته کړي، ملي توب په سمه مانا نه په شرکت د سهامي چې پخوا وو هغې ته د زړه نښه کړي. مونږ هم دغه لږ تر لږه استاد محترم زه پېژنم یعنی مونږ خو په دغه نظر استو چې په افغانستان کې مشروعیت رامنځته شي، ملي حاکمیت رامنځته شي او مسئول چې وایي یعنی باظرفیته کسان رامنځته شي. داسې نه کېږي چې ته یو وزیر چې دولسم صنف په مدرسې کې ویلی دی هغه یې ویلی دی که نه دا هم د پوښتنې وړ دی. نو هغه به څه وکړي؟ هغه خو په همدغه تمبه او ټیله او د خارجي په مرستو په یو ترتیب یو څه به کېږي. اما دا خو د یو لرې واټن د خاطره د افغانستان د پرمختګ دپاره نتیجه نه ورکوي تر څو چې ته دلته پلان ونه لرې، دلته اقتصادي برنامې رامنځته نه کړي. اوس تاسې لاړ شي په دې ټول طالباني حاکمیت کې پوښتنه وکړي د دوی هغه ښه اقتصاددان څوک دی، نوم یې څه دی، د هغه ټیم څوک دی؟ اوس د شهید داود خان په وخت کې مونږ تاسو پوهیږو چې یو څوک په نوم د علي احمد خرم دا د افغانستان د پلان او پلانګذاري او د اقتصاد پلار دا برنامه د هغې د لاس لاندې د هغې د مشاوریت د هغې د ټیم د لاندې تیرېدلې هغې پاسولې او سردار داود خان مخکې د هغې ظاهرشاه دا امضا کولې. اوس دغسې یو اقتصاددان په دې طالبانو کې څوک دی؟ پس خو نه کېږي چې تمام ورځ زه شریعت خپروم او ښځې مکتب ته نه پرېږدم. دا خو ډېر افراطي او ډېر داسې ابتدایي نظریات چې دي نه باید دا خلک ډډه وکړي په هوش
راشي. بیرته کدی بحث هغه سر موضوع تر شو چې له امریکایانو سره به د طالبان روابط څنګه وي. تر ډیره په دغه بحث کې ما له تاسو دروس سره څه خدا خبره واورېدل چې مشروعیت مهمه ده د نظام لپاره. استاد څنګه د مشروعیت لپاره باید کوم ګامونه واخیستل شي؟
ګوري په بین المللي مناسباتو کې لکه چې جان باسه ورته اشاره درلوده خپل مشروعي رسمیت پیژندل یو عرف ده، یعنی کومه بین المللی مشخصه قاعده نه ده، ده یو عرف ده چې د بین المللی حقوق له منابع نشمیرل کیږي خپل عرف. اما دا عرف ډیر غښتلی ده د روابطو د تعمین دپاره رسمیت پیژندل اړین ګڼل کیږي او هغه د ده معنا لري چې بیا یو دولت له نورو دولتونو سره په متساویل حقوق بڼه په حقوقي لحاظ په بین المللي مناسباتو کې داخلیږي. د ده لپاره چې دغه مشروعیت رامنځته شي معمولا په حقوقو کې او په سیاسي علومو کې بحث دا ده چې بهرنی سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. نو په دې اساس زه فکر کوم چې لکه چې دوستانو په ډېر ښه اشاره درلودې چې دا مشروعیت باید اول له داخل نه شروع شي. د داخل نه شروع کېدو لپاره بیا هم په مسلکي لحاظ څو شرطونه دي. اول شرط دا ده چې د قانون حاکمیت رامنځته شي. د قانون حاکمیت کله چې وایو برسیره په دیني قواعدو چې افغانستان له پخوا نه د حقوقو یوه لویه او ستره منبع دین وا او دا دین دینی قواعد چې په هغه ساحاتو کې چې حتمی ده باید تطبیق شي. دومه برخه خپل داخلي قوانین دي. خپل داخلي قوانین یا وضعي قوانین هغه قوانین چې دا خپل دوه کټګوري لري. یو تعداد داري چې په افغانستان کې له پخوانه مطلقاً د اسلام نه اخیستل شوي قوانین دي لکه د افغانستان مدني قانون. بل باش دا چې داسې قوانین په دنیا کې وجود لري چې هغه دیني نه دي، یعنی هغه اساس او مبنای دیني نه ده، مګر له دین سره په تضاد کې نه دي. مثلا دوستاسو وګورئ چې د ترافیکو قانون، د هوا نوردی قانون یا لکه دغه نور قوانین د معارف قانون دا له دین نه دي اخیستل شوي، اما له دین سره په مغایرت کې نه دي. د ټولنې د نظم لپاره وجه کېږي. درېیم اړخ د قواعدو دا ده چې هغه نړیوال تعهدات چې دولتونه لري. نو اوسنی حاکمیت کله کله هغه تعهدات چې افغانستان حداقل یو سلو پنځو یا یو سلو څلور کلونه مخکې، یعنی د امان الله خان د دورې نه چې د اول ځل دپاره د ملتونو په ټولنه کې یا جامع ملل یا نیشن لیګ کې د غړیتوب طرحه مطرح کړه، له هغې زمانې نه افغانستان په ځینو نړیوالو تعهداتو پورې ملحق شوی ده او هغه یې منلی دي. دا د زمانو په تېرېدو سره شکل نیولی. دا داسې نه کېږي چې مثلا کله کله موږ د طالبان له مقاماتو د هغوی د ویندویانو له خولې نه اورو چې نړیوال د موږ قواعد ومني او که نه موږ یې نه منو. اوس صحیح ده، تاسو قواعد او داخلي قوانین که چېرې مدون شي طبیعي ده چې نړیواله ټولنه هغې ته احترام باندې مکلف دي، اما دته پام وکړئ چې دغه قواعد نه شي کېدی چې نړیوال قوانین د ملګرو ملتو د یو غړي هېواد لخوا ټول په خپل ځان تعبیر او تفسیر شي او ومنل شي. بنان د افغانستان ملي تعهدات بین ملي تعهدات دا یو اصل ده. بنان د قانون حاکمیت دا یوه بل لکه چې وویل شول په ایدیولوژیکو نظامونو کې خلک سهم نه لري او هیڅ وخت دا بقا نه لري. افغانستان ډېره ښه تجربه لري د ایدیولوژیکو نظامونو نه. په 1350 کال کې د چپ عناصرو یا د حزب دموکراتیک لخوا له ایدیولوژیک نظام رامنځته شو، موږ ولیدل چې څومره ستونزې یې درلودې، څومره افغانستان ته ضرر ورسوه، په نهایت کې سقوط وکړ. اوس هم د مجاهدینو په دوران کې ویل چې ډېره هڅه وسوه چې ایدیولوژیک نظام رامنځته شي. ورپسې د طالبانو په اول دوران کې اوس یو ځل بیا ایدیولوژیک نظامونه بقا نه لري. په ایدیولوژیک نظامونو کې خلک د سره تنظیمېدلی، یعنی د شک نشته چې اسلام د افغانستان د اکثریت خلکو دین ده او ټولو ته احترام لري، ټولو باندې عقیده لري، د شک نشته. اما دا باید سیاست کې دومره په اصطلاح ور داخل نه شي چې ټول نور اتباع چې په دیو ګوند یو جریان غړي نه دي هغوی اصلا د ملت په نامه ونه پېژندل شي. بران د افغانستان خلکو ته باید سهم ورکړل شي. درېیم مسله دا ده چې د خلکو حقوق باید پرسنت پېژندل شي، ازادیګانې پرسنت پېژندل شي. لکه چې موږ ته ورته اشاره وسه زه دې بحث باندې نه کوم. دا حتمی ده کله چې یو دولت په داخل کې غښتلی کېږي، لکه جانباز یې ورته اشاره درلوده، تاسو توجه وکړئ مقتدر دولتونو ته نور دولتونه راځي، پیاوړو دولتونو ته اوس طالبانو ته ولې راځي ځینې دولتونه. استاد سورج مخکې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په یاد دي چې هغه وویلي چې افغانستان اوس داسې یو دولت ده چې طالبان یې کنټرولوي، په ټول افغانستان باندې حاکم ده، بران موږ مجبور یو سره روابط ولرو. دا دقیق خبره ده که چېرې هر څومره حاکمیت په داخل کې غښتلی کېږي په بین المللي مناسباتو کې د هغه ونډه زیاتېږي، د هغه رول زیاتېږي، د هغه اهمیت زیاتېږي. دا غربي نړۍ چې اوس په دنیا کې خبرې کوي دوی په داخل کې د خپل ټولې ستونزې حل کړي دي، اوس بین المللي مناسباتو کې ښایسته لوبې کوي او قوي لوبې کوي. دا یوه مسله ده. بله مسله په بین المللي مناسباتو کې یا په خارجي سیاست کې لازمه ده چې تدوین یو ډول سند تدوین چې دنیا ته وښودل چې موږ څوک یو. دلته دا ویل کېږي چې موږ نور دنیا ته خطر نه یو، موږ یو محور اقتصاد سیاست غواړو، موږ په افغانستان کې ثبات غواړو، موږ دنیا ته تهدید نه یو. درست، اما دا شیان باید تدوین شي، دا باید دنیا ته وړاندې شي. د مال نظره مخکې د باندې بحث وسو چې اجازه دې د دا ټکدم په آخر کې عرض کړم، وخت نیسم. هغه دا ده چې تاسو متوجه اوسئ د افغانستان ډېرو موافقو دولتونو، لکه د افغانستان شاهي دولت، د اعلیحضرت مرحوم ظاهر شاه په زمانه کې، یا داود خان په دوران کې، یا وروسته نیمه نیم کله ډاکټر نجیب په دې ارتباط هڅې وکړې چې په افغانستان کې د قدرتونو د لوب په منځ کې بیلانس رامنځته کړي، یا هغه موازنه رامنځته کړي. د دوی د ګټو دا به لږ چې مشکل وي طالبانو ته، چې هم چین په سیمه کې راضي وساتي، هم هند راضي وساتي، هم ایران راضي وساتي، هم روسیه، او په نهایت کې غربیان. دا وروسته شاید چې نن یا پرون خپور شوی دلته فرانسې کې د لوبون په ورځپاڼه کې ویل کېږي چې غربي هیوادونو هم په پټه له طالبانو سره روابط، خصوصا انګلیس او جرمني، شروع کړي دي. او د سفارتونو ورکول دا بله مسله ده. نو زه فکر کوم چې دا لړۍ شروع کیږي، اما دته مدون سیاست په کار ده.
مننه استاد سنگزای، وخت نور اجازه نه راکې. جانباز صاحب، لتاسو څخه او زرمتی صاحب، لتاسو څخه منندویم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستل.